آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راتپریخي زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیز ستونزو یادونه کړې ده تاسو به خبري چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروگرام هم نور نه خبريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروگرام په پای کې ځای پر ځای کیږي په نننی پروگرام کې د هرات د زلزلو او وروستۍ ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالۍ وزمک پوسره مرکه هم لرو خورازی په پایل کې د اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته پریښي دي
السلام علیکم نبی اولا زابلای لزابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم دلته په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي نو کچیر ته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي دا چې مخ کې څو کلونه مخ کې هم دا خبره کېده کچیر ته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندرې نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو نو لطفاً دوګونې چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفونی خدمات فعال کی لمړی لا افغان بیسیم شرکت نه هله کو چې هم دلته یو څه سهولت دغه هیوادوالو ته برابر کی دوه هم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکي د سلام یو شبکه دلته فعال کی او تلیفونی خدمات کار وکي نو افغان ولس به لډیرو مشکلات به حل او لټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز حکمت لا افغان د کندهار ولایت منشند ولسوالی وسیدونکو یم زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زمر د منشند ولسوالی خلک ډیر اقتصادي ستونزې لري نو باید ځکه و چې دیوبند نه لري باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي یا یو برمی وي یا یو دمونه جوړ سي نو دا غزما ژغ د لوړپور چارواکو فوري ورسېږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري ځکه و چې دی کچیر دغه ځکه ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کې یاله ته اصول یې ډېر ښه پر مخ کړل هم دي چې هغه انځر دي نو خدا سي دی چې اوبه یې نسته اوبه یې زیاتې وشي چې اکثر خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په نو ستاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سره یو جهان مننه السلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله علیکم در همین ولایت بنی قدیکی در سفری در سفری کیم زمینداور در سیمی چخه در موج زمینداور کنال تو کاری لور مقامات چخه می ده اله گو ارزو در چیم زمینداور بدی و چی پر 200 متر بنی ده نو پر برا کاری ما سال چان کار دی نفس کیر دی هره چیز ما پیغام نشر السلام
السلام علیکم محمد رسول الله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته پیغام پیرم زم ما د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي لډیر په خوا څخه جګړو زپلې دي او وس وچکلې زپلې دي چې دوه درې کال مخکې چې الته ولي او بدل ولي ولي وي یا کاریزو نو هغه وس پر سل غزا چا غزا یو نیم سل غزا ان تر 200 غزا پسې په دشتې سیمو کې اوبه رسېدلې نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ دوی ته رقم پروژې راوئ دغه د کار په بدل کې چې روپی ورکول کیږي کوم موسسی دي د دوه څخه مهم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي هلته خلکو د کارونه پیدا کړي د خلکو سره کومک وکړي نو دا کوکنار هم بنسوله د هغو خلکو اقتصاد د اکثریتو خلکو اقتصاد یعنې دي په حقیقت سره ډېر کمزوری دی نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي پلان ورته جوړ کړي سړکان ورته جوړ کړي بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته محترمه زه مولوی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د کلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه. اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډېره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډېر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوي تر یو ځایه پورې، دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې چې دوی موږ ته احتان راواستي. دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کې ده برمو د وهلو، یا مثلا د اوبو د پیدا کولو، یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډېر ستړی دی، یو ډېر سخته فاجعه ده. خلک ډېر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته. نو دغه د ومانو کار ډېر نادر شروع والته. دغه د غورکن منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډېر خطرناک بوټی.
د زادې راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زه حاجي نیاز محمد د منځو د کلي د وازې خال ولسوالۍ پکتیکا د ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وازې خال کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي دوی، چې نن بدر سبا تقریبا دا د دوه کال کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او کډینکم 1523 هغه شل 23 سوی د ترغه پورې ترغه هم اسکار په شا باندې روان ده. تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تر کړی. وایي خو ولس د ډېر مشکلات سره مخامخ ده. او بل دی نیو مرجان په نوم باندې کډینک ته هغه منظور سوی ده. هیڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاسو راډیو په توڅو سره دا وایم چې دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال شي. او هسپتال چې دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي. او دیني مرجان کلینک په نامه باندې کلینک دغه باید مرجانې ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې وځي. د اولاد مسلې چې هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټې تروان، ځکه ته څوک نه سوای پتلای. د تاسو د راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. نیکه هله هله د چروغ او جوړ به اوسېږي. روزانه انعام الله خبرې کوم. پکتیکا ولایت هم ولسوالۍ نه وروره، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیاتې ستونزې لرو، ځکه چې یو انتن یې راکړی دا سلام، هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه انتن راکړي موږ ته روشن او MTN، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دی وي، هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو هم نتا په تیر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هیڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د هم خلکو ډېرې قربانۍ عمر کړې دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت پیغام درته پرېږدم له چرچینو د ولسوالۍ څخه. زما دا خواهش ده چې دا زما پیغام تر ولکور مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې، هغه اوس ځي دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاصه سپاریان هم نه وي مټر کې ورور، دغه باره خو سپاریان هم نه وي، د کیلو روپۍ هم نه جوړي. زاړه مټران دي هلته چې ورشه وروره، پر دې زنځیر مراو ګرځو، پر هغه زنځیر مراو ګرځو چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بلا اویا زره کالدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره. زوړ عمارت چې زاړه عمارت اسناد مسته پراته دي، هغه هم نه مني. بلا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې دا زموږ پیغام تر لوړکورو مشرانو پورې ورسېږي، چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور وي خواته ځو، د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو. همالته دغه دګې څه شیان رابرو، خپل بازار ته، خپل دوکانو ته شیان اوړو. نو د کیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ به باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي. موږ خوښ او خوشحاله یو، ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هېڅ، نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي، هېڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لاندې باید ووایو کو تا ووایي هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده، حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم، د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. وروره، موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې یې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور، که خدای کول. مننه.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوري د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې، هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوی وای نه ډیره مشکل ده ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري، چې یو عام وګړی پوهشي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، لکه تاسو ویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د اړخه ډېر یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه نا څه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ او تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو.
وایي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څومه څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هري رود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې، چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 11 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وي. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلي وي. لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څومره خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هېواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مغه کې نو تلف شوي، لیکن دا د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي، که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه نه څه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ او د تخصې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي، هغې ځایو ته ځان وباسي، څه نه څه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاته شیبو کې د ورکوشو عزیزانو د موندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورو. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جمله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم شوی. کله چې موږ د دغه څخه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژني یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9. شمیره د لبیا وامه 0 0 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 0 1 4 2 8 1 9 او دویمه افغان بیسم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړه زما شمیرې دي. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نامه زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته وخت ترشه چاره شته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کو ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه معلومات وي په لاندنی تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 0 5 9 0 0 9. یو ځل بیا تکراروم، ربا شماره ده 0 0 5 9 0 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0. وسلام الله پاک تاسو ته اجر درک.
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله ده، پلار نوم یې ملا عزت الله ده، زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ راګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نوکه هر مسلمان ورور که تر پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات په لري د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمیرو زما سره اړیکه ونیسي، او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 0 9 0 4 9 5 1 0 0 0 2 2 3 0 0 0 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 0 9 0 4 9 5 1 0.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دور کس عزیزان خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږام کارانو ستړي مسه جوړ په خیر شر سم دا وخت نیکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزک د سیمه څخه ملګری می چې خوش نصیب زلمی نومیږي تقریبا د 15 میاشت راځه راتنه درک سوي دی. خوشنسل زلمی صاحب په پاکستان کې و، نو وس را سره نش میراست او نه راته د پاره باندې معلومات ستا چې دی په کوم سیمه کې وي. نو کچیر خوشنسل زلمی زما جغاوري مقدارنګ د دې وملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي. زما د ټلیفون او واتس اپ غبرګ شمیرې دي، یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ته هم درنګ هم اړیکه سره نیولای شوی. لمړنۍ افغان وسم شمیره مې ده 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. یو ځل بیا شمیره په یو ځل ټکی درته وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګ دویم شمیره ده 0 1 0 6 3 9 2 1 0 8. شمیره ځل بیا تکراروم، یعنی 0 1 0 6 9 0 8. او لومړنۍ شمیره مې ده 0 1 0 1 2 8 9. نو کار ملګري ته یادې خپله زما غوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوشنصیب زلمی په اړه باندې، نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدو پرمدغه دوه غبرګ شمیره اړیکه ټینګه کړي. خدای پامه.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښه شپې او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 2 1 2 1.
آزادی میلمه.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ میلمه د ځانګړې مرکې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د نن ځانګړې مرکه د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده، او دای هم د شعر یوه برخه. د شعر عنوان دی ژوند سکروټه دی سیزی مې غورځوم یې. وړای نشم توانې نه لرمه خدایه، ژوند بیخي له کډبره داسې درون دی، نورې ستړی کړمه مټې مې خوږیږي. له افته ډکه شپه نه سبا کیږي، د مشکل ګړنګ پر ژی باندې مزل کړم، نه غورځېږم نه منزل ته رسېدل شته. هر ماښام او هر سحر مې په دوزخ کې سوځېدلی وجود کومې خواته یوسم. دنیا لویه ده خو زړه مې پکې تنګ دی، دنیا لویه ده خو زړه مې پکې تنګ دی. د رسۍ سره د غره سر ته روان یم، ژوند سکروټه دی سیزی مې غورځوم یې. داسې تنګ یم په دې لویه دنیاګۍ کې که ماشوم چې په تیاره کوټه کې بند وي، ته خو وایې ژوند د شاتو په شان خوږ دی، زه هم وایم چې د زهرو به څه خوند وي. ته به ډېر ډاډ راکوې خو زه خراب یم، ته به ډېر ډاډ راکوې خو زه خراب یم. غورځېدلی یمه نشم پاڅېدلی، د ژور کوهي په تل کې ورځې شپې دي، گزاره هم ناممکنه ده چې وشي. دا منمه چې حرامه خودکشی ده، خو زه څه وکړم، مجبور یمه مرشده. د رسۍ سره د غره سر ته روان یم، ژوند سکروټه دی سیزی مې غورځوم یې. بختاجان دلسوز که څه هم پوره ښوونځی نه دی لوستی او لوړ تحصیلات هم نه لري، خو په لږ عمر یې پخه شاعري کړې ده. په دې ځانګړې مرکه کې به د دلسوز له ژوند او هنر سره آشنا شي، او د شعر نمونې به یې هم واوري.
سلامونه تکل صاحب، سلامونه نیکی هیله احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته، ټولو ته مینه. بختاجان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلی اوسیدونکی دی، او فلحال همدلته په لاهوري کلی کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم.
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي، څنګه ژوند کوي، کار کوي که نه کوي، یعنی دا د خپل ژوند د چې شپې ورځې په څه تېروي، په دې بابم راته وایست.
تکل صاحب، دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده کنه، فلحال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي او هر وخت هغې وظیفه په مخته یوسې. نو دغه د ژوند کارونه دي، لږه لږه کله کله فارغ او کله کله د بزګرۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي، او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت یې مخته یوسې او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شعرونه لیکي همدا و چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږي، او که په اواره کې مو هم له چا سره د درس په وخت کې د ښوونځي په وخت کې آشنایی شوی وه، له کوم شاعر سره یا د هغو هڅونه وه؟
نه نه تکل صاحب، زه خو د غرونو علاقې یم، داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی څه نه دي لوستلي، او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ را تګ نه و، له مخته راهیسې له ماشومتوبه راهیسې. نو د مشرانو شاعران به مې لوستل، که هغې کتابونه به مې کتل، او بس دا مینه وه چې زه وخت دما ترسو شعر ولیکم. نو هغه مینه وه چې زه خپله او د شعر ډګر ته راغلم، ترسو نن سبا ما ته ګډ شعر لیکم. او په ښار کې مې د چا سره مخکې له مخکې داسې رابطه نه وه، اوس لږ لږ کم 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 از کم د مشرانو شاعرانو سره رسه درسه لرم.
د خپلو زده کړو په باب معلومات راکوي.
ډېره ښه پوښتنه ده تکل صاحب. مونږ خو د غرونو کې راستر شو، دلته لسیس شته، مکتبونه شته، البته دا چې امنیت په ګډوډي وه په افغانستان کې له مخکې نه. نو دلته داسې
خم استادان او خم ملمان نرتل هغه خار کې وظیفه خبلل از او غرت نرتل بیا مدمره گزاره وکړل تر نه هم پر می مکتب وستلای نه.
عمر ستاسو څومره دی؟
عمر 25 کاله. تاسو خو کې دا چې فکر نه کوم پلار هم به تعلیمه چې زما تاریخ لیکلای وي نو پښتانه مې هم کړی دا د په باره کې خو 25 کاله شاو خو به وي ان شاء الله.
پراتونکې کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته؟
او تکل صاحب هر وخت دا هڅه کیم د کتاب سره مې مینه دا هر وخت مطالعه ډیر کوم ډیر کوشش مې دا یو ارمان مې دی ترسو د ځوان په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم پنتون وایم خو دلته اقتصاد وي نور مشکل وي نو ښار نه وي د غرونو ژوند وي نو ښار ته به ځې هلته به سفر کوي بیا د اقتصاد له نگاهه کمزورتیا وي نو ډېر ارمان مو د درس ویلو او په خپل مسلک کې او سر ته رسېدل نو د پښتو ادبیت مضمون مې ډېر خوښېږي د پوهنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیت شاګردان وي اکثر زه ورسره ناسته پاسته کوم ډېر راته ګران وي زما هم دا ارمان وي تر څو یا پښتو ادبیت مې لوستلی وای یا به د ټیبل لوستلی وای یا به بل داسې کومه پوهنځی لوستلی وای نو خو بس د ژوند کارونه دي نیمګړی پاتې کیږي.
دا اوس خو یو ټوټه شعر راته ولولئ چې اوریدونکي لومړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي بیا به نورې خبرې هم کوو.
مننه. لومړی به غزل درته وړاندې کوم. رومانی غزل دی خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. چې غزل دی نو د بعض خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي چې د غربت پوجل خانه کې باندې وان پاتې شي. د بازه خلکو بدلې دوتا به حیران پاتې شي چې د غربت پوجل خانه کې باندې وان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. د رابطې پالل د دم سره بیخی آسان دی د ټوپک مار سره با سره کم روان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي. په دې دنیا د قیامت اندازا داسې کیږي کی یار د لاړ شي ته یوازې په میدان پاتې شي. بهتره دا ده چې په چا باندې ویسا ونه کړې. بهتره دا ده چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. بهتره دا ده چې په چا باندې ویسا ونه کړې. بهتره دا ده چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي. افغانستان نور له جنګه په امان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي. افغانستان نور له جنگه په امان پاتې شي. چې د بندا په بندګۍ کې جنت او نغواړې دل سوز داسې دي د زخ کې په ارمان پاتې شي. مننه تکل.
لتا سو ډیره زیاته مننه دل سو صاحب. څو کله کیږي چې شعر وایي؟
تکل صاحب د شعر دګر ته مې چر دنګلی دین په هیګي یاره 2000 سلم کال کې راغلم. 2000 سلم کال په کې د شعر ډګر ته او البته په سکرین راښکارا شو. ما له دې مخکې ما ته د خپل شعر د معلومات نه راته کې دل دلته اکثر د غرونو خلک یو کنه ډېر د غرونو خلک چې خوخیوي غنې ډېر خوښيږي کنه سندر ډېر خوښيږي. البته سندر ډېر اوري بیا خو خوستوال ته معلوم دي شوخه شوخه هم اوري. نو دلته مې داسې داسې استاد نه لرلو چې خپل شعر مې ورته وړاندې کړی وای یا داد را کړی وای. بے باور وم په ځان بے باور وم. بیا د 2000 سلم کال کې مې لاړم هلته د شاعرانو ډېرې په نوم یوه خپرونه وه. د عصمت پچا سره مې یوه خپرونه وکړه. نو هغه لومړۍ خپرونه مې وه چې خلکو ډېره زیاته خوښه شوله. وروسته بیا ګام په ګام داسې مخکې لاړم نور خپرونې وې. نو د سکرین په شیشه راغلم او خپل شعر باندې مې هم باور راغی کنه څه خلکو خوښ شولو.
کله چې په ځان پوه شوې چې شیرونه ویلای شي یا مخبل ته به ځان سره وکتله او درته معلومه شوه چې تاسو یو شاعر یاست او شیرونه ویلای شي، دا هماغه 2000 کال و که له هغه مخکې په تیرو کلونو کې هم تاسو سره دغه حس و مګر ویلې مو نه؟
نه نه، ځان په ځان خو اوس ځان ته خو اوس شاعر نه وایم، البته چې زه شاعر یم او شاعري لویه خبره ده. نو د 2000 کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یاره څنګه از کم از کم شعر لیکلی شم، او دا مې زړه ښه کړ او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر ووایم. اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خپرونه کې زه شعر وړاندې کړم او په ځان به باور وم چې خلک به څه ووایي د شعر کې، د غرونو خلک یو داسې نه چې غلطي مې کړې وي څه شعر خو داسې هغه نه دی داسې هس نه چې د شعر به عزتي وکړم. نو د 2000 کې چې راغلم په ځان څه نه څه باور حاصل کړو.
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی؟
تکلب صاحب، زه په ماشومتوب کې بزې مې تراولې، د بزې شپون ومه. نو بس ټوله ورځ به مې په غرونو په دې شاعري کوله، هلته به مې چې کولې سندرې به مې کولې، پردۍ سندرې به مې کولې، دا به م ځان سره کول. نو اخري بیا زه خپله د ډګر ته راغلم، بیا په ځان پوه شولم کلیوال بندرونو کې داسې کلیوالي حجرې کې به ومه، دا ماشوم ومه، بس خلکو کله کله به مې سندرې خلکو ته کولې. نو بس دا مینه وه چې خلکو لږ کلیوالې په سندرو کې تشویق کړم، او د شعر لیکلو کې بیا دومره ډېر د کلیوالو د چا سره مې دومره ډېره نه دی مې وړاندې کړی، یا کلیوال ته یا چېرته د شعر او سندرو کې به مې کلیوالې بندرونو کې کله کله پاتېدلم.
جمن، تر نن ورځې پورې څومره شعرونه، که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي؟
نو دا نه پوهېږم تکل صاحب، پوره تعداد یې نه دی راته معلوم، 400-500 دا شعرونه او دا نظم به ډېر لیکلی دی. نظمونه مې داسې ډېر نه دي لیکلي، خو بیا 8 یا 9 داسې به نظم وي. اکثر ډېر کار مې چې کړی دی د غزل په پورم کې مې ډېر کار کړی دی. آزاد شعر مې 1-2 لیکلي دي، 400-500 داسې کم از کم شعرونه سپه غزل به وي.
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی؟
نه، کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ.
تاسو په 1500 شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه ده چاپ کړې؟
نه نه، کتاب تکل صاحب یاریږم چې داسې نه غلطي پکې وشي. په راتلونکي کې مې کتاب ته داسې اراده نشته، کتاب زر تر زره نه چاپ کوم، او نه مې په زړه کې داسې اراده ورته شته. تر څو په ځان ښه په باوري شم او په خپل شعر ښه باوري شم، نو هغې وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ وی کړم نه کړم به چاپ. تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخکې شعرونه چاپوم.
دا دومره شعرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلي او لیکلي دي، دا مو شاعرانو ته ورخودلی، نورو ملګرو دوستانو ته، یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شعرونو ورخودلی دي، دغه نظر مو اخیستای؟
تکل صاحب، دا چې زه ډېر اکثر لره وسیګم، د ښار لره وسیګم، د ډېر ارمان مې دی تر څو مشرانو شاعرانو سره کینم، هلته شعر ورته وړاندې کوم. بعضې ته اوس خو لږ اساني شوه، سوشل میډیا، فیسبوک شو، نو د ډېرو نه نظر پکې اخلم، د مشرانو شاعرانو نه. داسې ډېر مشرانو نه مې نه دی اخیستی، ډېره اړیکه نه ورسره لرم. نو ډېر داد را کوي ملګري، ډېر داد را کوي ژورنالیستان شول، دلته ادبي محصلین شول، د ادبیاتو محصلین، ځای ځای خلک ډېر داد را کوي. البته په یوه بله خبره چې رسنۍ ته راشم، کله په فیسبوک راشم، چا سره خپرونه وکم، نو شعرونه ډېر ښه چلیږي.
دلسوز صاحب، خوست ډېر ښه شاعران لري او یوه لویه ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته، په مختلفو ولسوالیو کې، هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې. د افغانستان ډېر مشهور شاعران هم په خوست کې شته، له هغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ؟
او خوست کې ډېر ښکلي ښکلي شاعران دي، لوړ لوړ شاعران دي. دا چې مونږ هلته یوه ټولنه لرو خوست کې، د استقلال ادبي ټولنه نوم یې دی، او ډېره مشاعرې لري. رښتیا که ووایم، بار بار دلته ګروپونه لرو، بار بار د مشاعرې نه خبرېږم، نو د چې لری وی لخر لره او ما بل مې د مشایرینا د تلاینه يم د مشایرې ته خزه خپل ډیر زم نه بخی ډیر اناستا پستا مې نو دوه سره کړی یو ځل کاروان بابک ته تلایم ما د چې زې بابک خطاب ورته کوم نو هغه سره مې ناستا پستا
مطلب تاسو پیر محمد کاروان دی
او ډیر مې خوښ ده یو ځل ملیدنه هم بختور یم چې یو ځل ملیدنه هم ورسره شوې ده
دل سو صاحب یو بل شعر مهم دا اوس را ته وایاس چې اوریدونکو واوري بیا به خپل مرکه ته دوام ورکو
او تکب صاحب نظم دی د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې د یو پوکه واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي زمه تنگ دای دا دنیا کې ظلم ډېر دای په هر چا کې د نفاق پړنګان او مات کړو بس د ژوند خوشي سهارا کې لالهاندا بدی او مونږ په خپلو کې پردی او پردای جنگ مو دایره وړای خپل کالت ته لیوانی او هر طرف ته سروګمۍ دي د باروتو پریمانی دي کا جماعت ته کا مکتب دای لګې دلی پریمرمۍ دي د وحدت خبره نشته یو بل مکرکا کیږي د دښمن په لار رواني خل خپل مکرکا کیږي بس پردی ډول تا ګاډیږي دا بوکل او پوهیږي ژوند حسان د خوند د عذاب بارانواری کی ورورولی د سر خوړلای خوشحالی د سر خوړلای ورکوای استراب د ژوند بیخی د سر خوړلای د پردیو غلامانی او د پخپلو کی چورانی او تړیا مو خلق اخلي فرزانو کی ارزانی ورور د ورور سره اپوزیت چې یو کاپیر بل مجاهد چې په وطن د اشغال شوی بس په خله دا سوغار شي وطن څنګه مخ کې لار شي وطن څنګه پکارار شي چې د یو پوکه واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي ورور د ورور سره جهاد کړي ول وطن برباد برباد کړي جنگ خو ځکه نه ختميږي د خمار کې امتداد کړي شنو پسلون سوازیدل سپین مخونه سوازیدل هر یو رنگ پیکا پیکا دای ټول رنگونه سوازیدلی ګلابونه متلاش ول خپل مشران را تبالاش ول په اغیار باندې خرڅ کړو د چیروګ دی په سودا شول ګوانډیان را پورې خان دی پنجابیان را پورې خان دی وای څنګه خپانه شم غلامان را پورې خان دی نه په خپلو کې جوړې ګو د نفرت په بام زنګي ګو مس بس په دا بس چې دا زمون خالوی داس یو یو باورکې ګو مونږ بایللای اتحاد د ایران کړای مو جهاد دای چې وطن باندې مایان دای بس هغه سړی الحاد دای د یو بل نه مراور یو کو جنگونو باندې سر یو ژوند بڅنګ خایستا شي ژوند بڅرا کم سنگار شي وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې د یو پوکې واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي اندریم بایتی دا باندی دا تکل سی رستای باند. جنگ پور کی سوازی دل دی جنگ لکلی ورکی دل دی جنگ بدرنگ دا جنگ دورک شا پوتیارکی وسی دل دی جنگ وخصت تا یاندی والا جنگ نفرت تا یاندی والا جنگ تا جنگ که وسی دل دی قیامت تا یاندی والا سولا آمن رنائی دا سولا آمن خوشالی دا سولا کر دا گلونو پر مختک دا آبادی دا. سلا کر دای دی ګولونو پر مختګ د آبادی د جنگ سارتورې پښتانه کړي جنگ همبورې پښتانه کړي په پنجاب کې خیرات غواړي جنگ مجبورې پښتانه کړي چینارونه شهیدان شول سره ګولونه یاتیمان شول د غربت په ګرم ازمکه څخه په یبل خیروان شول په هر کلی کې ماتم د څو دوزخ دوزخ موسم دی څوک آرام نه دی سالار دی هر چا سترګو کې نم دی بس پوزان پورې حیران یو بس پوزان پورې حیران یو چرته یو زو چرته روان یو پښتانه یو ترهاګر یو پښتانه یو ترهاګر یو له هر خوا په مونږ گزار شي وطن څنګه مخ کله مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې دا یو پوکي واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي مننه تکل صاحب
لتا سوډه رضاته مننه دل سوسب قدر من اوریدونکو مونږ د خوست ل شاعر بختاجان دل سوس سره خبرې کوو د ازادې میلما په پروګرام کې دل سوسب ستاسو د اشارو مضمون عمدتاً تر ډیره کوم دی یعنی ډیر سیاسي مسایل دي ستاسو په شعرونو کې که ټولنیز مسایل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې مو
تکل صاحب دان نه پوهیږم، بس کله کله چې شعر ته وخت پیدا کړم خپل شعرونه چې ګورم نو اکثر چې حالات څرنګه ترکامي په هغه ډېر شعر لیکم. مینه ته مې هم شعرونه لیکلي دي چې ځوانه شاعري ده، نو په وطن مې هم شعرونه لیکلي دي، وطن سره هم زیاته مینه لرم او په حالاتو هم مجبور یم.
مخکینی غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شعرونه لوستې دي، دلسو صاحب په هغو کې هم لیدلې دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینه ده، هم په یو ډول سره مو سیاست ته یوه اشاره درلوده. دا ډېر د هیواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې استاسو او که بس راځي په شعر کې؟
نو د چې هیواد خو تکل صاحب خپل پوهېږي که نه چې د شل کاله زمونږ چې څومره عمر دی، په جنگ کې مو عمر تیر شو، په چودنه کې مو عمر تیر شو، تر اوسه هم خلک د غربت سره لاسه و ګروان وي او بعض خلکو نه ګیلې خامخا پکې کېږي. نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغې ټکو ته اشاره وکړم. البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم، نه رانه کېږي، دا زر رښتیا درته وایم چې مجبور مې کړي، خپل احساس سات مې مجبور کړي چې تر څو یا نظم او یا شعر د وطن په حالاتو ولیکم. که زه بار بار ووایم چې تر څو حالات ترینګلي دي باید سیاسي شعرونو نه، البته د ډېر مخکې نه، د اوس وخت کې نه، لمسر له مخکې نه، د لس کاله تر څو د سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم. البته مشرانو هم ویلي دي بار بار، د تېرته مشاعره وه هلته مې یو نظم ویلی و نو لږ سیاسي و، بیا مشرانو هم وویل. زما هم په ځان ډېر تمرکز وي چې تر څو سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم، خو احساس مې نه پرېږدي تر څو په وطن نظم یا شعر ولیکم.
شعر په خپل در باندې راځي او که فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي؟
نو که نیت و کله کله نیت چې وکړم چې زه شعر لیکم نه کېږي، نیت مې رنګ شي شعر ته جوړ چې جوړ نه وم او بس زه شعر نه شم لیکلی خاطرۍ چې نه وي. نو کله کله مې چې تکل صاحب بیخي چې نیت نه وي نو شاعري راوارېږي خپله خولې ته راوارېږي، غزل رانه ولیکل بس خبر رانه غزل شي. زما څه شعرونه زه خو ځان ته شاعر نه وایم، خو البته چپ اصطلاح چې داسې ما د ګډ ته بیتونه ولیکم.
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شته دلسو صاحب، د اوسنیو د پخوانیو کلاسیکو شاعرانو؟
هو ما باندې بار بار دا خبره کومه، ما باندې اکثر د پیر محمد کاروان شعرونه ډېر اثر کی، هغه ډېر ګورم د کوزه پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم لولم، نور شاعران دي زمونږ خوست کې هم تکړه تکړه ځوان شاعران دي ټول ولم. البته څوک چې ښه شعر لیکي ټول ته زه احترام لرم، مینه ورسره لرم، خو ډېر اثر تېره باندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کاروان ده.
له پیر محمد کاروان او ممتاز اورکزي پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولی تر ډېره د چا؟
لولم یې ډېر شاعران لولم، ممتاز هم لولم او مخکې مې دانش صاحب هم لوستلو، او داسې پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غني خان بابا دا هم لولم، دا ټول لولم چې هر څوک ښه شعر لیکي. البته که ځوان شاعر وي نو شعر به شعر ګورم.
ډېره زیاته مننه بخته جان دلسوز د خوست ځوان شاعر. که تاسو نور څه د ویلو لرئ خو وی وایئ، همدا اوس یې وخت دی. که نور د څه ویلو نه لرئ نو په پای کې به یو بل شعر هم ستاسو واورو.
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کړم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني مهرباني ارشاد.
تکل صاحب غزل نه یو، د غزل نه مخکې به درې بیتونه ووایم چې له هر څه نه بهترې دي، کومه یې لګیا یم د خدای سره خبرې دي، کومه یې لګیا یم مرغه یمه د ژوند ځله کې ورو ورو رالویږم د مرګ په لور وزرې دي، کومه یې لګیا یم. یو بل بیت هم دی چې دردونه مې رویش کړي بل درک نه وي، مرشده په نیمه شپه سندرې دي، کومه یې لګیا یم. او غزل دی چې زړه کې در تسوال دی بربدی کوي توبه خدایا، تس پخله خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا، ځکه در تسوال دی بربدی کوي توبه خدایا، تس پخله خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا، ورکه کړه دوه مخې ټول د دې دور ملګری دی، مخامخ تمثیل و د دوستۍ توبه خدایا، ورکه کړه دوه مخې ټول د دې دور ملګری دی، مخامخ تمثیل و د دوستۍ کوي توبه خدایا، خوله به یې د بل په وینو سره وي، لوی غصب به وي، مونږ ته به تقریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا، خوله به یې د بل په وینو سره وي، لوی غصب به وي، مونږ ته به تقریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا، او څنګه یې د مور په شان وطن باندې سودا وکړه، او څنګه دومره مینه په روپۍ کوي توبه خدایا، مریمه د پښو او د لاسو مې دم ختلی دی، تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا، مریمه د پښو او د لاسو مې دم ختلی دی، او تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا، ستا کوڅې ته تګ د بختجان دل سوز نور سمانا، منډې د اوبړن کړنګ په ځای کوي توبه خدایا، مننه تکل صاحب.
د خوست ځوان شاعر بختجان دلسوز، لتا سو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې میلمه شوي. د خوست ل ځوان شاعر بختجان دلسوز سره مو د ازادۍ رادیو ځنګړې مرکه اوریده. تر بیا ز احمد تکل خدای پمنی در سره کوم، د خدای خدی وي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
جانا
خزان پسی پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا